The Voice of America Diva Radio De.
رنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او ز نو شیروان کلندر
تو د هرکلی کو لمړی پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکوله
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ترې د افغان طالبانو سولې ته پر راوستلو کې مرسته غوښتي ده. عمران خان مطبوعاتو ته ویلی دی پاکستان به امریکا سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي. یو دفاعي څېړونکي بریګیډر سعد وای
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی دی. د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي
په تیرو دو میاشتو کې تقریبا درې ځلې سفر کول په خلیلزاد کې د خلیلزاد د جدیت او د ټرمپ د حوصلې انتها ښیي. نو فکر کوم چې دا سفر یې تر پخوا متفاوت دی او مهم.
او پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه ژوند بیې لوړې شوې دي او تاجران وایي کاروبارونه یې راپرېوتي دي. وی او ای ډیو ته یو کاروباري تن صدا شي وایي
تیرہ ہفتہ باندې موږ پښور ټول موږ لاغي مطابق کوم چې سامان نه راغوي ډالر ریټ ډېر زیات کړی دی. تل په کم ریټ باندې سودار کوم په دې ماته بیا نه ملایوي دي کې زیات تر سامان چې کم دي نیم په نیمه بهر نه راځي او کم چې بهر نه راځي دا غیر ریټ هغه چې کم میټیر لا وړي هغه د بهر نه راغوي ډالر په حساب باندې ورکړي.
او اوس هم بشپړ خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ترې د افغان طالبانو سولې ته پر راوستلو کې مرسته غوښتي ده. عمران خان مطبوعاتو ته ویلي دي پاکستان به امریکا سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي. د ګل په ورځ خبریالانو سره لیدنه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هم نن سهار ورته د امریکایي صدر لیک رسیدلی او دغه لیک ډیر مثبت دی. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل هم د صدر ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د خط لیږلو د خبر تصدیق کړی دی. د ویلي دي دواړو هیوادونو د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زیات تاوانونه کړي دي او باید دواړه په دې لړ کې ګډ کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل را سره د وی او ای ډیو همکار رحمان بنیرې شریکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې د خط په حق لا د جواب ویلو څخه انکار کړی دی. سفارتخانې سره چې کله د وایس اف امریکا په اسلام آباد کې خبریال رابطه وکړه نو هغوی د دې خط د پخلي نه انکار وکړو. دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې تیره اونۍ امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په ټویټر د پاکستان په ضد سختې څرګندونې کړې وې او دغه هیواد یې ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی و. خو وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ نیوکې هم په ټویټر رد کړې وې. د دې خط په حق لا په مطبوعاتو کې په داسې حال کې خبرونه راغلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پرون راهیسې د یو شمېر هیوادونو په سفر وتلی او امریکا ویلي چې په دغه سفر کې به هغلی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان د چارواکو سره هم لیدنې کوي. واشنگټن او کابل د تیرو اوولسو کالو راهیسې پرله پسې په اسلام آباد تورونه لګوي چې طالبان او نورې ترهګر ډلې په خپل لاس کې نیولي او افغانستان کې پرې ورانکاري کوي خو پاکستان دا تورونه رد کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له وړاندې څخه اخکاره کړی چې پاکستان اوس په طالبانو زیات رسوخ نه لري خو څېړونکي دعوه کوي چې پاکستان که اوس هم د زړه نه هڅې وکړي نو افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپلې ویبپاڼې باندې لیکلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به په خپل دریم سفر کې پر افغانستان سربیره پاکستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د ښاغلی خلیلزاد سفر د ډیسمبر په دوهمه نیټه پیل شوی چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي.
او د افغانستان په اړه باندې یو بل خبر هم لرو خو دا غینه وړاندې پاکستان کې د اقتصاد په اړه باندې در سره خبر شریکو. پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپې قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه ژوند بے لوڑی شوی دی او تاجران وای کاروبارو نه را پریوتی دی. پاکستان کې د موټر سایکل او نورو گاډو کاروبار کون کی وای د دوی کاروبارو نه ودرېدل دي ځکه چې گاډي او د هغې اکثر سپیر پارټس له بهر نه راځي او د ډالر قدر لوړېدو سره د هغې په هغې د هغې اثر په روپے پریوتی دی. تیر اونۍ د ډالر بیې لوړېدو سره د پاکستان کرنسی را پریوتی ده او دا وخت یو ډالر په کلو مارکیټ کې په 120 روپے خرڅېږي.
د افغانستان سویلی یا جنوبی ولایت هلمند کې د طالبانو د جګړې یو مخکخ مشر ملا عبدالمنان د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. افغان چارواکو ویلي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو مهم پوځي مرکز په نښه شوی چې له امله د افغانستان سویلی او سویل ختیځ ولایتونو لپاره د طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالمنان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د ملا عبدالمنان وژل کېدل منلی دي. له سیمې د ډیوی خبریال حقمل روان پرې راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د هیواد سویلي هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د طالبانو په یو مهم فوځي مرکز برید کړی او طالبانو ته پکې د سر درنه زیانونه وښتې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش خبري غونډې ته وویل چې په دې هوایي برید کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو تش په نوم والی او د جګړې د رهبرۍ کولو کمانډان ملا عبدالمنان او د هغې څلور ساتونکي وژل شوي دي. د فوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي په هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې ملا عبدالمنان د طالبانو د زیات شمیر جګړو مشري پر غاړه درلوده او د هغه وژنه د طالبانو د جګړې په لیکو منفي اثر درلودلی شي. وسلوالو طالبانو هم د ویلمې په خبرولو سره د افغانستان په سهیل کې د ملا عبدالمنان د وژل کېدو خبر تایید کړی او د هغه وژنه یې ستره ضایع ګڼلې ده. هلمند هیواد په سهیل کې هغه ناامنه ولایت دی چې د رپورټونو له مخې د دې ولایت په زیاته برخه طالبان واکمن دي او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد افغان ځواکونه او د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو غلچکی بریدونه جاري ساتلې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په یمن کې ټپي شوي هوڅي یاغیانو د دوی تر ولکې لاندې صنعت څخه د ګولیا دوشنبه په ورځ مخکې له دې خپل ټپیان وبستل چې په روانه میاشت کې په سویډن کې د یمن د سولې خبرې پیل کیږي. دغه هوڅي یاغیان په امبولانسونو کې هوایي ډګر ته ولېږدول شول ترڅو د ملګرو ملتونو لخوا نیول شوې الوتکې ته پورته کړی شي. د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف ویلي چې دوی د دغو ټپیانو لېږدولو ته اجازه ورکړي. په یمن کې له درې کلنې جګړې وروسته ملګرو ملتونو دغه هیواد د بشري ناورین له امله په نړۍ کې تر ټولو بد ګڼلې.
نړیوال بانک د نړیوالې تودوخې یا موسمي بدلون د منفي اثراتو مخنیوي په لړ کې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د غریبانو ملکونو لپاره د 200 ارب ډالر فند اعلان کړی دی. د ورلد بانک موسمي بدلون د چارو مشر جان روم د فرانس خبري ادارې ته ویلي دي چې کومه په هوا کې زهریله ګیسونه راکم نه کړلو موسمی حالات مو سم نه کړل نو د کال 2013 پورې به 10 کروڑ نور خلک غریبانان شي.
چارواکي وایي د کالیفورنیا په لګیدلې اور کې د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی. په دغه اور کې د پارادایس په نامه ښار چې کابو 20,000 کسان پکې اوسېدل په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. یاد ښار د سان فرانسیسکو څخه 270 کیلومتره شمال ته پروت دی.
د امریکې او د چین لخوا د یو بل په برآمداتو تر نوي ورځو پورې د ټیکسونو نه لګولو د پریکړې وروسته د ایشیا د ونډو منډې یا سټاک ایکسچینج کې تیزی لیدل شوې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د چین صدر شي سره خبرې اترې مثبتې او د امریکا لپاره ګټورې بلي.
قطر وایي دوی د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ادارې یا اوپیک څخه د 2019 کال له جنوري څخه د دې لپاره وځي چې دوی د مایع طبي ګازو صادراتو ته پام واړوي. د قطر د انرژي د چارو وزیر سعد شری د الکعبی د ګول یا دوشنبه په ورځ په دوحه کې وویل چې هیواد یې پلان لري چې د تیلو صادرات په کال کې له 70 میلیونو بیلرو څخه 110 میلیونو بیلرو ته زیات کړي. هغه ویل دا په دې معنا چې د تیلو تولید به په یوه ورځ کې له 4.8 میلیونو ډالرو څخه بیلرو څخه 6.5 میلیونو بیلرو ته زیاتوي.
د سور صلیب نړیوالې ټولنې انټرنیشنل فیډریشن آف ریډ کراس اینڈ ریکریشن سوسایټیز په یو رپورټ کې ویلي دي چې هغه ماشومان چې د خپلو خاندانونو مشرانو نه جدا شوي دي او یوازې سفرونه کوي په نړۍ کې د خطرناکو سفرونو او په روزانه بنیادونو د جنسي امتیاز او تشدد پیښو سره مخ دي.
په روانونه کې د ناټو د غونډې د اجنډا په سر کې به د روسیې لخوا د یوکرين په بیړیو باندې د وروستي برید مسأله وي، تر څو په دې غور وکړي چې د اروپا په پولو باندې د روسیې د برید په غبرګون کې باید څه وشي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به د نهه یا سه شنبې په ورځ د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په برسلز کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. په دغه غونډه کې به د امریکا لخوا له ناټو څخه د زیاتو پوځي لګښتونو پر غوښتنې هم غور وشي.
ویتنام د آزاد تجارتي هیوادونو په فهرست کې په تیزی سره یو ځای کیږي او دغه هیواد ملګری هیوادونه غواړي د بل کمیونیست هیواد شمالي کوریا مرستې وکړي. شمالي کوریا د غربي هیوادونو له وجې د غربت د ستونزې سره مخ شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. دا به درته هم وایو چې دا وخت د ډالر په مقابله کې روپۍ راغورځېدلې ده، نو د هغې اثرات په مارکیټ باندې څه دي؟ دغه رپورټ اوریدل مه هیروئ. خو یو بل د اسلام آباد نه وروسته پرمختیاوي دا دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویلي دي چې د صدر ترامپ لخوا ورته خط ملو شوی دی او پکې ورته ویلي شوی دی چې پاکستان دی د افغان طالبانو خبرو اترو ته راوستلو کې مرستې وکړي. عمران خان ویلي دوی تیار دي چې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په رابعې پیر د اسلام آباد نه راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ته یو لیک د لاري افغان طالبان خبرو ته د تیارولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او پاکستان په دې اړه هر قسمه مرستې کولو باور ورکړې دي. وزیر اعظم عمران خان دا خبره نن یعنی د شنبې په ورځ د خبريالانو سره خبرو کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي صدر له اړخه وزیر اعظم عمران خان ته د لیک رالېږلو پخلی کړی او د دغه ګام هرکلی هم کړی. اویلی دی چې په لیک کې لیکل شوی دی چې د افغانستان جنگ د خبرو د لارې ختمول غواړي او په دې اړه پاکستان د مرستې هیله مندي. بیان وایي چې په لیک کې دا هم لیکل شوی دی چې پاکستان او افغانستان دواړه د جنگ قیمت ادا کړي او سپکار دی چې د ګډ کار کولو لپاره موقع ومندل سي. د بیان تر مخه پاکستان د وړاندې څخه افغانستان د ستونزې سیاسي هواري غواړي. په بیان کې د پاکستان له اړخه د مرستې تکرار شوی دی او دا هم ویل شوی ویدی چې د افغانستان امن او استحکام لپاره هر قسمت مرستې کوي. د پاکستان حکومت لاړخه د امریکایي صدر ډونلډ ترامپ د لیک دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې امریکایي استاذي زلمی خلیل زاد هم د افغانستان د امن په اړه د خبرو د پاره یو ځل بیا د سیمې په سفر دی. چال خلیل زلمی خلیل زاد د سخه وړاندې هم دوه ځله د سیمې سفر کړي او د رپورټونو تر مخه په قطر کې د طالب مشرانو سره هم لیدلې دي. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې طالبان سره د خبرو هڅې روانې دي چې یو اهم ګام دی. خدای دا هر څه یو ډیر وشت او صبر آزما عمل هم ګرځوي. د ډیوا ریډیو سر خبرو کې دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمد صاد وایي
بل پلوتا. مشر جرنالیست رحیم الله یوسف سی هم وایم اکثر باندې دا خو کوششونه خو کیږي هلې بلې کیږي خو دې کې به وخت لګي امریکایان خو لګتا واړي چې افغانستان صدارتي ټاکنې چې بل کال کې به کیږي هغې نه مخکې مخکې طالبانو څخه پرېکړه وشي خو داسې ماته امکان نه ښکاري افغانستان حکومت هم په پردی کې نه وي.
امریکا او افغانستان د مودې راهیسې پر پاکستان ترهګرو ته پناه ورکولو او د دوی د مرستې تورونه لګوي او دا هم ویل کیږي چې پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو کې سنجیده نه دي. تیره میاشت امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د یو امریکایي خبري چینل فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي وو چې پاکستان تر اوسه د امریکا دپاره هیڅ نه دي کړي، خو وزیر اعظم عمران خان د ټویټر د لارې یو پیغام کې دغه ټول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان تر ټولو زیاتی قربانۍ ورکړي دي. پاکستان دا دریز هم لري چې د ترهګرو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا چې د افغانستان د ستونزې هواري یوازې د یوه هیواد نه بلکې د ټولو ګډه سیمواري ده.
تاسو وی ویډیو ته غوږ یاستئ، لملتیا مو مننه. او د خبرونې دوهم راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه دی چې غواړي د دریم ځل لپاره د سیمې هیوادونو لیدلو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپلې ویبپاڼې باندې لیکلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به په خپل دریم سفر کې پر افغانستان سربیره پاکستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه له کابل څخه د ډیوی خبریال حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل پلاوي په مشرۍ دا ځل د روسیې، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر هیوادونو ته د سفرونو لړۍ پیل کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د افغان سولې خبرې اترې او هڅه به وشي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د نړیوالو چارو سیاسي چیړونکی انتظار خدیم له ډیوي سره په خبرو کې ویل امریکا افغانستان کشالې هوارولو ته ټینګه اراده لري او ځکه خو یې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې د سیمې هیوادونو له مشرانو سره د لیدنو په هدف د دریم سفر اراده وکړه.
خلیزاد سفر مهم دی، حیاتی دی، زی پنیک پال پانی میسما دویم د خلیزاد سفر د خاطیت مسئله ده، جدیت مسئله ده.
خادم زیاته کړه له روسیې، پاکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي خبرې اترې به مثبتې پایلې ولري او په وینا یې دا هغه هیوادونه دي چې د روانې جګړې له امله یې سوله او پرمختګ زیانمنیدلی شي.
په تیرو دوو میاشتو کې تقریبا درې ځلې سفر کوله په خلیلزاد کې، د خلیلزاد د جدیت او د ټرمپ د حوصلې انتها ښیي، نو فکر کوم چې دا سفر یې تر پخوا متفاوت دی او مهم دی.
طالبانو ته نږدې کس او سیاسي څیړونکي سید اکبر اغا ویلي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن په تیرو ملاقاتونو کې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هیله مندي رامنځته شوې ده. اکبر اغا وایي که دا ځل زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هوکړه ترلاسه کړې وي او له طالبانو سره دا موضوع شریکه شي، په خبره یې په هیواد کې د سولې راتګ شونی دی.
دا دغه چې خلیلزاد وایي چې ما د طالبانو سره خبرې کړي دي خو زه خوشحاله یم، او طالبان هم تر یو اندازې پورې د خلیلزاد په خبرو باندې مطمئن دي. دا به اوس وګورو چې هغه اصلي خبر افغانستان د موضوع حل دپاره کلي ده چې هغه د خارجانو په وتلو باندې توافق دي. نو هغه که چیرې خلیلزاد په دغه وار چې دا درېیم وار دی چې دی را دي په دې وار یو اندازه توافق ترلاسه کړی وو او د طالبانو سره دا خبره شریکه کړې، نو بیا به دا اطمینان د سړي حاصلېږي چې په افغانستان کې صلح راتللی شي.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس هم د سولې په تړاو تازه څرګندونې کړې او ویلي دي چې له القاعدې سره د اړیکو پرې کول د افغانستان اساسي قانون منل او د خلکو نه وژل یې له طالبانو سره د خبرو اساسي ټکي دي. نوموړي ویلي د افغانستان جګړې پای ته رسوي خو له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو پلان نه لري. دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې شل بېلابېلې ترهګرۍ ډلې فعال دي او که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي دا هیواد به یو ځل بیا ترهګرو له ګواښ سره مخامخ شي. د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر په داسې حال کې پیل شوی چې نوموړي د افغانستان په ګډون یو شمېر آسیایي هیوادونو ته د خپلو تیرو سفرونو د پایلو په تړاو د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د سولې په تړاو له شویو خبرو خوښ دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام @VOA Diva، او پر یوټیوب VOA Diva نیوز.
پاکستان په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې امنیتی عسکرو، د لیویز عسکرو هم قربانۍ ورکړې دي. خو د دې رشتہ داران وایي چې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو وروسته اوس د دغه سیمو کې د وجل شو لیویز عسکرو رشتہ دارانو ته حکومتي پینشن او نور مرستې بندې کړې شوې دي. نور تفصیل په ارشد محمد په دې رپورټ کې راکوي.
زما اصل محمد نوم دے، افر پشاور سره می تعلق دا، قوم حسن خیل. دلته زمونږ زما زوی په ځانی شهید شو په 2012 کې، لیوس کی برتی او شپې په 26 او 27 دسمبر 2012 درمیان رات کې طالبانو په اټیک وکړو، اغوای کړلو، درې شپې او درې ورځې ژوندې په سلورم شپه ټول اوشتو 23 کسانو. هغه بارے کې رضو دا سوم زل چې رضو پټه سیکرټریټ مخې ته خپلې دا بینرې په جڑا فریادو کې خو سپورې زمونږ جڑا فریاد صرف 30 لاکھ روپۍ مو ته راکړې دي. 30 لاکھ روپو نه سوا نه مو ته سپورې اس ملاونه شو، نه نورو پرسونو ته رننګ تنخواوي، نه تنخوا شته ده، نه پینشنو شو، نه پلاٹ پیسې مو ته ملاو شي، نه د بچو د تعلیم دپاره سو شو، نه د هاوس رینټ دپاره سو شو. دې سلسلې کې مو رضو بار بار خپل جڑا فریاد کوو.
زما محب علی نوم دی، همدا اف آر پشاور سره لکه څنګه د بل ملګري خبره وشوه، دوی سره تعلق ساتو. مغه 2 کسانو په وای کې زما بچی
23 کسانو.
زما د زوی انور شمیم نوم و.
عمر یې څومره؟
عمر تقریبا د 24 سال و، ینګ هلک و، یو ماشوم دی، یو جینه دی هلک دی. نو بس هغه نه بغیر دادی چې خو هغه چې کومه موازه مو ته 10 لاکھ روپۍ ملا شي په غوښمه یو مکان اخیستی دی، 1000 روپۍ کرا کی خو یو ټیم روټی وي او نه وي.
نور بچی نشته؟
نور بچی نشته. او
هغه څه کار وکړ؟
څه سبق ویل او څه پورې او بس یو دیړی کوي، 300 روپۍ 1500 روپۍ ورځ، کله یې کله نه.
چې دومره سخت کار وو هغه وخت کې طالبان هم ډېر وو، بیا مو ولې خپل بچی لیویسته لیږل؟
د غریبۍ د وجه نه مو لیږلی وو. بس څه خو به کوي کنه چې ژوندی نو بس خپل د پاکستان فورسز او پکې برتی شولو. مونږ ته ویلو څنګه لکه ورور خبره وکړه ګورنر صاحب چې کله مونږ ته معذره کوه چې کونه راکووي چې دا ینګ پرشه لکان دي، ټول ځوانان دي، دوی ته مونږ ته 60 سال پورې تنخواه جاری وي، او بیا چې کم دغې نه پس ته به مونږ پینشن ته چینج کړو. خو نه هغه تنخواه نه هغه پینشن هېڅ تپوس زمونږ ونه شول. د شپږم کال پوره شول او هېڅ مونږ ته میلاو نه شول. دا خېژې لکه ټول د لیویس فورسز چې کوم دی کم سه کم 200 کسان دي، کېدای شي زیات وي. خو زمونږ د یو علاقې چې کوم دی 2 کسان
زیبان. او تاسو څو کو پچی وو؟ څه کو پچی؟
ګوانګي د ماکه شي وو په 2009 کې، او هغه کې زمونږ اوخه په شي شي وو، او بچي واري بس موږ له منځ ټړې وو واجو وي. او هغه کې ټیک تم د پینشن ملاو شو، او پینشن نشي ملاو شو چې هغه تم غاله وې پینشن تاسو به پینشن هم نه ملایوي، چې پینشن واره موږ ته خاګان ته سٹارټ کړي نه. نو زه ډیر کسان پکې ستوري چې وېتن خاګان سٹارټ کړي او پینشن نه شي.
تاسو خو به څه کار کوو؟
لیویس کې لیویس کې ورته وو او دا ځوان په دماغ کې دا شی وو شي. او یو ځاګه نه ډیر کسان پکې شي ځان شي لیویس. پینشن هم کم ملاو شو تقریبا 1,72,000 کې 2,72,000 روپۍ ملاو شي.
او اوس هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هغه خبر ته ورزو چې دوی اعلان کړي په کوهات کې به د دوی د غورزنګ د دولسو نیول شوی او کسانو په خبرګون کې دوی یو احتجاجي ناشته کوي او دغه ناشته لپاره د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ټاکلې چې د شروع یا چهارشنبه ورځ به وي. په ورته وخت کې په کوهات کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو ځایي مشر حیات شینواری رسنۍ ته ویل دي چې نیول شوي کسان ټول بے گناہ احتجاج کوونکی وو او کوم جرم یې نه تر سره کړی. لسیمه د ډیوی خبریال عدنان بیٹنی پرې دا راپور رسولی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو احتجاجونو لړۍ په ترڅ کې د راتلونکي چهارشنبې یا پنځم په ورځ په کوهات سیمه کې احتجاجي پرلت اعلان کړی. دا فیصله هغې چې د کوهات پولیسو لخوا د غورزنګ مهمو کسانو گرفتارۍ شوې دي. د غورزنګ روحي رفا مشر منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو پلویانو څخه غوښتي چې کوهات کې د پولیسو لخوا نیول شوي کسانو سپرې مقدمې درج کړي سوي د هغوی د خوشي کېدو لپاره دي. د راتلونکي پنځم په ورځ کوهات پرس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي او په پلویان یې ټینګور کړی چې دوی د وسخه تیاری شروع کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ تیر جمعې په ورځ په کوهات سیمه کې د یو بل پلوي ولایت شاه خوشی کېدو لپاره د کوهات چیل مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې وه. ولایت شاه افریدی در ادم خیل څخه د اف سی آر قانون لاندې د هغې وخت مرستیال پولیټیکل ایجنټ په کوهات جیل کې بندي کړی دی. د غورزنګ کسان وایي چې ولایت شاه افریدی په وروستۍ کې د پی ټی ایم سره نږدې اړیکې لرلې او کلک مبارزې وو. کوهات پولیسو ویلي درنیت ولس کارکوونکي نیولې چې دا مهال د مجسټریټ عدالت په پریکړې د کوهات زندان کې بندي کړی. په دنی ولشي کسانو کې د ورزنګ مخور مشر عبد الله ننګیال پیټنی، کاکا شفی ترین او سید احمد عباس او رغزای هم شامل دي. کوهار پولیسو د دنی ولشي کسانو په ضد سړک بندولو، د پرلط پر مهال ریاستی ادارو په ضد خبرې کولو او د مهال خلکو ته تکلیف رسولو مقدمه درج کړې دي چې په خلای د کوهار پولیس هم کوي. او په دې اړوند د کوهار پولیسو وین فضل نعیم دیوا ته وویل:
کله جرما تا نه اف ای آر کې ټول حکومت نه منشن شي، د فات حکومت کې نه راغلي 500 48 دے وسی نو نه فات کی بن سوچوال خلاف ورزی او د کوم نه کنا شهري هر اسا کول لک او د غي ته کوم نه کنا روډ بلاک نو روډ بلاکج او د کوم نه کنا دم کی امیز سا او حکومت خلاف سٹیټ خلاف ناری ناری بازی او د ادارو خلاف کوم نه کنا غا کول سازش کول دا جی جیل ته استول دي.
بلې خواړه د پی ټی ایم کوهات سیمه مخکښ حیات شنواری د تورونه ردوي او وای د به بنیاد تورونه دي او دی یوازې خپل ملګری ویلت شاه افریدی د خوشی کېدو لپاره پر امن درنه اعلان کړی و. خو دوی په استخباراتي معلوماتو د درنه کولو څخه وړاندې گرفتار کړی سوي دي.
عبد الله شول او کاکاش او ترين یو ورکی دی ایم فیل سټوډنټ د څنګه دوی پر ناس او اسې ناس او غنن پیپرو وو کست ول ایم فیل سټوډنټ د خوغه شناختی کارت دی وزیرستان او ایم په مخ کړی دا زیر الله نومي دا ټول سراسر دروغ د ویلې موم د زګیغه روڈ بند کرے تیار نہ
کوهات په عدالت کې د خوشی کېدو یا ضمانت لپاره خواستونه جمع کړي او عدالت دغه پریکړه تر دوه ورځو پورې وځنډوله. هغه وویل دغه نیول شوي پلویانو خوشی کېدو لپاره به قانوني لارې خپلوي او پر امنه احتجاجونو ته به دفع هم ورکوي تر څو چې په عدالتونو کې دوی خپله بېګناهي ثابته کړي نه وي.
ټولو ته بیل اپلیکیشن مو کو نن هغه مراوړي وکالتنامې وغیره بل سبا ورکی تاریخ دی. هغه کې چې یو دفعه نیمه دې سیوا چې هغه سیشن نه کوه نو موږ کوشش وکړو چې لوور کورټ کې وي هغه تاریخ لنډ ورکړي او لږ معاملہ وځي کړي نو کې یو دوی دفعه د سیو چې هغه سیشن نه بغیر نه کیدو نوټس ور ریکارډ دی بل سبب ته دا نه چې بیل باندې وغه کیږي هغه به ریکارډ راغواړي کنه نوټس به کړي نن نو پولیس ور ریکارډ راوړي ورته نو هغه ته مو سبا منډه درډه کو چې پولیس ولا ته لګه خو دې خو ته ریکارډ خامخه یو سی زبل ډیټ ور کړه نه شتا پروګرس ده نن
د منظور اعلان سره سم برابر د کوهار د ممکنه پرلط په اړه په ټولنیزو رسنیو کمپاین شروع شو او د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو د غورزنګ لپاره په ټویټر او فیسبوک د کوهار سیټین په نامو ځنګړی هشټیک چلوي چې پکښې ګڼ شمېر خلک برخه اخلي. باید وویل شي چې پی ټی ایم له تیر کال فبروري میاشتې راسې احتجاجونه کوي چې پکښې یوه غوښته دا هم شامله ده چې بېدرکه شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي. که څه هم حکومتي چارواکي د دوی غوښتې جایزې بولي خو د دوی په ضد د هېواد په زیاتره برخو کې د مشر منظور پښتین په شمول په زیاتره کسانو مقدمې درج کړې شوې او د ګرفتارۍ راپورټونه هم ترلاسه کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا، کوهات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
Norgun ko pamo ki yo dal bia muhim khabar da
da Pakistan Wazir Azam Imran Khan weli di che da America Sadar Donald Trump tre da Afghan Taliban usul ta para wastal ki marasta ghoxta da Imran Khan madbuat ta weli di Pakistan ba America sar pade ladki pura marasta ki de ta fai charo yo sirun ki brigadier Sadwai
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي
په تیرو دو میاشتو کې تقریبا درې ځلې سفر کول د خلیلزاد کې د خلیلزاد د جبیت او د ټرمپ د حوصلې انتها ښیي. نو فکر کوم چې دا سفر یې تر پخوا متفاوت دی او مهم.
او پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه د ژوند بیې لوړې شوې دي او تاجران وایي کاروبارونه یې راپرېوتې دي. د ګاډو کاروبار کوونکي یو تاجر وایي
تیرہ ہفتہ باندې موږ پېښور ته لږ لاغي مطابق کوم چا سامان نه راغوي ډالر ریډ ډیزاب خا دی تل په کم ریټ په سودار کوم پدې ماته بیا نه ملایوي دي کې زیات تر سامان چې کم دي نیم پنی مله بهر نه راځي او کم چې بهر نه راځي دا غیر ریټ هغه چې کم میټیر لا وړي هغه د بهر نه راغوي ډالر په حساب باندې ورکي
او وس هم پوره خبر نه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ تر د افغان طالبانو سولې ته پراوستلو کې مرسته غوښته ده. عمران خان مطبوعاتو ته ویلي دي پاکستان به امریکا سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي. د ګل په ورځ خبریالانو سره لیدنه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هم نن سهار ورته د امریکا صدر لیک رسیدلی او دغه لیک ډیر مثبت دی.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼې باندې لیکلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به په خپل دریم سفر کې پر افغانستان سربیره پاکستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي.
پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر راغورځېدلو له وجې د روزانه ژوند بیې لوړې شوې دي او تاجران وایي کاروبارونه یې راپرېوتې دي. پاکستان کې د موټر سایکل او نورو ګاډو کاروبار کوونکي وایي د دوی کاروبارونه ودرېدلي دي. تېره اونۍ د ډالر بیې لوړېدو سره د پاکستان کرنسي راپرېوتې ده او دا وخت یو ډالر په کلو مارکیټ کې 122 روپۍ باندې خرڅېږي.
د افغانستان سویلی یا جنوبی ولایت هلمند کې د طالبانو د جګړې یو مخکخ مشر عبدالمنان د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې بجل شوی دی. افغان چارواکو ویلي په دې هوایي برید کې د طالبانو دغه مهم پوځي مرکز په نښه شوی چې له امله یې د افغانستان سویلی او سویل ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو مهم مشر ملا عبدالمنان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. طالبانو هم دا خبر تایید کړی دی.
نړیوال بینک د نړیوال تودوخې یا موسمي بدلونونو د منفي اثراتو مخنیوي په لړ کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د غریبانو ملکونو لپاره د 200 ارب ډالر فند اعلان کړی دی. د ورلد بینک موسمي بدلونونو د چارو مشر جان رومز د فرانس خبري ادارې ته ویلي دي چې کومګه په هوا کې زهريلې ګیسونه راکم نکړلو موسمي حالات موسم نکړلو د کال 2013 پورې به 10 کروڑ نور خلک غریبانان شي.
په یمن کې ټپی هوڅي یاغیان د دوی تر ولکې لاندې صنعت څخه د ګولیا دوشنبه په ورځ مخکې لدی وستل شول چې په روانه میاشت کې په سویډن کې د یمن د سولې خبرې پیل کیږي. دغه حوثیان په امبولانسونو کې هوایي ډګر ته ولېږدول شول تر څو د ملګرو ملتونو لخوا نیول شوې الوتکې ته پورته کړی شي. په یمن کې له درې کلنې جګړې وروسته ملګرو ملتونو دغه هیواد د بشري ناورین له امله په نړۍ کې تر ټولو بد ګڼلی.
د امریکا او د چین لخوا د یو بل په برآمداتو تر نوی ورځو پورې د ټیکسونو نه لګولو د پریکړې وروسته د ایشیا ونډو منډه یا سټاک ایکسچینج کې تیزی لیدل شوې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د چین صدر شی سره خبرې اترې مثبتې او د امریکا لپاره ګټورې بللې دي.
قطر وای دوی د تیلو د صدرونکو هیوادونو له ادارې یا اوپیک څخه د 2019 کال جنوري څخه د دې لپاره وځي چې دوی د مایع طبي غازو صادراتو ته پام واړوي. د قطر د انرژي د چارو وزیر د ګولیا دوشنبه په ورځ په دوحه کې وویل چې هیواد یې پلان لري چې د تیلو صادرات په کال کې له 8 میلیونه بلرو څخه 110 میلیونه بلرو ته زیات کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تیره اونۍ د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ نور هم راپریوتې ده او دا وخت په کلو مارکیټ کې یو ډالر په 122 روپۍ باندې خرڅېږي. په پاکستان کې تاجران وایي چې د ډالر د لوړېدو سره د دوی کاروبارونه هم راپریوتې دي. ریاض حسین په رپورټ راکوي.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د روپۍ د قدر د کمی له کبله د کاروبار کوونکو کاروبار اغیزمن شوی دی او د صوبې په مختلفو برخو کې د بنیادی ضرورتونو نه علاوه د استعمال په نورو سیزنونو هم اثرات پریوتی دي. په مردان ضلع کې د موټر سایکلونو کاروبار کوونکو وایي په قیمتونو کې د 6000 تر 9000 روپۍ پورې اضافه شوی ده او د هغې اغیز په ګاټ باندې هم پریوتی دی. د مشهور جاپانی کمپنۍ هونډا مقامی سیل منیجر عمر بچا وایي د ډالر د قیمت د زیاتوالي سره قیمتونه زیات شوی دي. دوی زیاتوي چې د موټر سایکلونو سامان د جاپان یا نورو بهرني هیوادونو نه درآمد کیږي او د پیسو واپسی په ډالر کې کولی شي او هم دغه وجه ده چې موټر سایکل یې ګراني شوی دي.
کین کو جاسرات پکې پریو دي زیات درنه چې کم دي ډالر ورو سیوا کې دوه سره چې کم دي د موټر سایکل قیمت چې کم دي ورو سیوا کې دوه مختلف موټر سایکل کې مختلف فرق راغلي. 70 کې چې کم دي تقریبا 6000 روپیا فرق راغلي. شادي چې کم دي 125 کې چې کم دي نو هم تقریبا 7000 خو فرق راغلي دي. او دنګ چې کم دي بل استعمال غاړي 100 سی سی چې کم دي هغه کم تقریبا 9500 روپیا فرق راغلي. 70 چې کم دي مخکې 3500 روپیا قیمت و 69500 ته قیمت ورته دوه مزار چې کم دي 125 و هغه دنګ 107500 باندې خرڅې دوه چې کم دي هغه 114500 ته ورته دوه ګری جوړ دیو دغه لک سیوا کې دوه اخر کې 114500 ته ورته دوه
13 میاشتې روپیا په مقابله کې د ډالر بیا 8 روپیا زیاته شوی و. د دین وړاندې په پرانستي مارکیټ کې د ډالر بیا یو سل سرور دی شو پیوا او درې ورځې وړاندې د ډالر بیا یو سل 200 روپۍ تر رسیدلې و. د اقتصاد ماهرین وایي پاکستان ته د نړیوال مالیاتي پند لخوا ورکړې شوې شرطونه منلې شوې دي او هم د دې لوجې د روپۍ بیا راکوزه شوې ده. حکومتي مامورین وایي د دین وړاندې د روپۍ قدر مصنوعي ساتلې شوی وو او دا وخت روپۍ اصلي قیمت تر راغلې ده. په پاکستان کې دا وخت ډالر په یو سل 120 روپۍ خرڅېږي. کاروبار کوونکي وایي د سره د هغوی کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. په مردان ضلع کې د بهر نه راتلونکي د گاڑو د سامان کاروبار کوونکی عبدالرشید وای د هغوی په کاروبار منفی اثرات پریوتی دي.
زما یو ورکو غونډه کاروبار دی پر ډالر اثرات زما کاروبار ډیر زیات پخ خطر راغلی. کم سامان په کم ریټ خرڅ کوم ته په هغه ریټ باندې دوباره سره ملایوي دي او زموږ زیات چې مخکې کم امپورټران یاري په دغه مطابق باندې سامان هم چلنه ورکي. 13 هفته باندې موږ پېښور ته موږ لاغي مطابق هم چا سامان نه راغوي ډالر ریټ ډیر زیات خطر دی. تل په کم ریټ باندې سودار کوم په دې ما ته بیا نه ملایوي دي کې زیات تر سامان چې کم دي نیم په نیمه بهر نه راځي او کم چې بهر نه راځي دا غیر ریټ هغه چې کم میټیریال لاغوري هم د بهر نه راغوري ډالر
درامدی شیانو یو فیصد ٹیکسونه زیاد کړي وو چې د پاکستان درامدی بل را کم کړي. خو پوهان وایي چې د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د کمی په وجه روپۍ اوس هم د دباو ښکار ده او په راتلونکي وخت کې د ډالر بیا نور هم زیاتی دي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ترنو اردن کو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر وایي چې د افغان کډوالو 80% ځوانان دي. نو له همدې امله د ملګرو ملتونو په مرسته د دوی لپاره یو پالیسي جوړه کړې ده تر څو د زده کړو تر څنګ داسې کسبونه هم زده کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال یې ورځنی ژوند ښه وي. حمیدالله پرې دا راپور چمتو کړی.
په پېښور کې د افغان کمشنریټ کمشنر محمد عباس خان وویل د حکومت او ملګرو ملتونو د ادارو په اشتراک د افغان مهاجرینو د ځوانانو لپاره جوړېدونکې پالیسي او تګلاره به ګړاڼ هیزوي. د تعلیم او هنر سره سره به دغه ځوانان بیرته ستنېدو ته تیارول او ورسره کومک کول وي.
یو ریفیوجیز د پر یوت پالیسی د جګمه جوړیږي او په دې کې موږ سپیسیفک ایکشنبل پوینټس ائیډنټیفای کوو چې زموږ د وخت کې ټوټل سکول ګوینګ ماشومان تعداد څومره دي, څومره ماشومان انرولډ دي او څومره اؤټ اف سکول دي. نو اؤټ اف سکول چې دین لغیده پر بیا اډیشنل کلاس رومز جوړول دي, هغه له بیا سکل ډیولپمنټ موږ شارټ کورسز ولا کوو, هغه به کې هغه کې انګلیش کول غواړو. د وخت کې زموږ د خیبر پښتونخوا چې څومره پرایمری سکولز دي سرګاری, هغه کې د 40,000 نه سیوا ریفیوجیز ماشومان انرولډ جی. انٹرنیشنل ایجنسیز په دې کې خپل رول. مونږ دا پالیسی ډاکومنٹ جوړو ان کلابریشن ود دی یو این ایجنسیز. تاسو به دی سره مدد کوي, تاسو به دی تیاروي چې دی د واپس لو ډیسیژن والی او ډیټ هم دا وي چې کوم ریفیوجیز ایجوکیشن او سکل هغه څه واپس تللی نن سره فیملی هم بوتلی ده.
کمشنر محمد عباس دا خبرې د افغان مهاجرو د کرکټ ټورنمنت د پرانستې په موقع وکړي. د اوایل د افغان ځوانانو زیاتره برخه د بلابل لوبو شوقونه لري او د دوی په جرمونو کې د ککړ کېدو په اړه اکثر د چارواکو بیانونه د سرکاري شمیرو سره بیخي سمون نه خوري او دا الزامات بې ځای او بې اساس وي. د اوایل
د وخت چې موږ د غیدا اباده پروفایل وګورو نو پای کې 70% دي غزوانان دي او د دې ډیر شوق دی د فزیکل سپورت سره او زموږ د هتا بات سمو ګراوندونه دي. مازیګر کې موږ د افغانان په زیات تر ګورو پاکستانونو سره وای دي. نو د دې یو پوزټیو ایمیج دنیا ته خولې چې دا موږ د دې په باره کې نارملی یو مس کنسپشن دی یا مس پرسپشن دی چې جی کرایم ریټ سیوا شو د دې د لاسه, ان امپلویمنت سیوا شو د دې د لاسه, یا نور څه غلط غلط کارونه شو ویچ از ټوټل مس پرسپشن. نو موږ د دې قسم اکټیویټیز دا به صرف کرکټ پورې محدود نه, موږ د دې نه علاوه د فوټبال یو ټورنمنټ سٹارټ کوو چې کوم یو ډاینامک وایبرنٹ سوسایټی کوم اکټیویټیز کی. نو هغه سوسایټی هغه پښان دې د دې پروفایل مې دې له صرف موقع ورغولې.
د افغان کمشنریټ ډایرکټر ایس ایس یو پز ربی ویل دا وخت یوازې په پښتونخوا کې افغان مهاجرینو په کیمپونو کې 15,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
خیبر پښتونخوا کې ټوټل 3,000 کیمپونه دي چې باغې کې تقریبا 3,90,000 خلک چې دی هغه اوسېږي. خدا پی یو آر کارډ هولډرز دي دغه کیمپونو کې دن نه سکولونه دي. 105 هغه یونیس یار فائنینشیل سپورټ سره چلیږي. هغه کې 15,000 ماشومان چې دی هغه سبق وي. اوس هم د 30,000 نه سیوا هغه عمر والا چې هغه د سکول ته پکار دي خو آؤټ سکول ګوینګ دي.
د کرکټ په دې لوبو کې بعد د پښتونخوا د 3,000 مهاجرو کیمپونو نه لوبغاړي برخالي او دا مقابله بعد د دسمبر د 10 نیټې پورې دوام لري. د کرکټ د لوبې کوچ میا محمد نصیب مساحل اوایل
ریپټیشن 2016 نمخه چې کوم موږ رجسٹر کړی و ځان سره سپورټس مینان هغه 10,000 نه باو په تیر کلونو کې هوزه فرست ټایم دا ګورم چې افغان مهاجرینو لپاره داسې یو ټورنمنټ چې هغه فل سپانسر وي.
کمشنریټ وای د کرکټ رستوبا په نورو لوبو کې هم نه یوازې د افغان لوبغاړو د تربیه پروژې چلول شي بلکې مقابله به ول هم تابع کول شي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
ګران اوریدونکو په ځوانان خو په پارکونو کې په هوټلو کې د خوراکونو لپاره راجمع کیږي په نور موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. اکثر مشران وایي چې وخت ضایع کوي خو په کوټه کې داسې ځوانان هم شته چې د چای په هوټلو باندې راجمع کیږي او بیا ډېر علمي بحثونه هم کوي. د ویو وی ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی هم داسې یوې ځای ته ورغلو او د ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي. رپورټ په تیار کړی او دوی ته تاسو پام را ګرځو.
د کوټي شار ساړه ماښامونه ډیری ځوانان دې ته هڅوي چې و هوټلونو او چایخانو ته مخه کړي. دا هم د کوټي یو ځای هوټل دی. دلته ځوانان پر چای و خوند اخلي او پر ورځنیو چارو خبرې کوي. خو پر همدې هوټل د ځوانانو یو داسې ټولې هم ستا چې په تیار کې درنا خبرې کوي.
زما په معاشره کې که صحافي دي که استاد دی که اکیډمیشن دی که پولیټیشن دی هغه به دا غړغشه مخته وړي. انګریزي کې یو ماته ډیر خوند راکوي ایچ ون ټیچ ون. کم سے کم تو یو سڑائی یو سڑی تو روش ہے آگے بے ابل تو روشی دا سلسلہ جاری وساتی دا ڈیوی بلی کی دا دا علم و شعور خبر وقی دا انتہا پسندی دا جنونیت او دہشت پر مبنی شدا کم ذہنیت دی دی ختمہ بسو کی
دا ځوانان پر علمی سیاسی معاشی او ادبی موضوعات او نظریاتو باندی بحثونه کوي په داسې وخت کې چې پښتنه ټولنه له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ده دا محفلونه او بحثونه څومره ګټه ورته رسولای سي پاینده خان خروټه جواب داسې وایي
خوشال بابا وایي وایي بندوبست د کائنات په خبرو یو تر لسو صدقه شسل تر زرو نو موږ هم دا غواړو چې د مذاکرات لپاره د بیس مبایسې لپاره داسې مجلسونه وکړو که زموږ مسلې که مشکلات دي دا ټول یو شی هم ناممکنه نه دی دا د ممکناتو دنیا ده
د سټډي سرکل یو ګډونوال عمر اڅکزای وایي پر هوټلونو د سیاسي او ادبي مجلسونو او بحثونو روایت ورته لخپلو سیاسي مشرانو پاته دی
بولوت پښتونه بدلته مشرانو کښېنستل سیاسي بیس مبایسه به کولې د وطن په حالات واغه به کول نو دا لبد مرغ حالات خراب سو بیا دا ول ساتلس کال شل کال دا کیسه نه ولې
د لیکوال پاینده خان خروټی په مشرۍ کې دا سټډي سرکل د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوی وو په تیرو دوو کالو کې پر یو سل ډیر سو موضوعاتو بحثونه او لیکل کړی دی پاینده خان خروټی وایي تر اوسه یې شپږ لیکوالان پیدا کړی چې په بیلابیلو ژبو کې لیکل کوي
موږ دلته په سایکالوجي په اکنامکس په سیاست په معیشت د ادب په تیوریانو د سیاست په نظریاتو موږ دا دعوه کولای شو چې ګوادل ته په ادب کې چې هر صنف دی په هر صنف باندې موږ لیکم کړی دی او بیس موای سمم کړی او په ادب کې څومره نظریاتي دولس غټو نظریاتو باندې باقاعده موږ ریسرچ پیپر پراته دي
دا سټڈی سرکل یا علمی ناستې جدید تاریخ له 1998 میځه شروع کیږي څو وخت چې دروست د ولسی ګوند آر اس ډی ایل پی بنسټ کېښدول شوی وو او وروسته بیا دا ګوند په بالشویک او مالشویک کې وویشل شو او په 1919 کې روسی خلکی انقلاب راوست
دا د مینې برکت دی چې موږ داسې یو ځای کړو کني ته خو فکر وکړه ته د کوم ځای زه د کوم ځای دا د علم برکت دی چوم دغه ځوانانې دلته سره را یو ځای کړی دي دا ثابته سوه چې زده کړه مخصوص مکان او زمان نه غواړي یوازې او یوازې پوخ هوډ غواړي د دې هوټل دلته ناست ځوانان دا غوښتنه لري چې دغه سي محفل دی یوازې هم پر دغه هوټل نه وي بلکې زموږ په بانډو حجرو او په کلو کورو کې دي هم وي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
والو راپورونو کې یو راپور لرو د یمن په اړه دی په یمن کې ټپی شوی هوسی یاغیان یا هوسی جنگیالی د دوی تر ولکې لاندې صنعت څخه د ګولې د شنبې پر ورځ مخکې لدی وبستل شول چې په روانه میاشت کې په سویډن کې د یمن د سولې په اړه خبرې پیل کیږي د یمن په اړه وروستي حالات سمینه احسان په دې راپور کې ټول کړی دی
عالمی ادارو تر مخه په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع شوې جګړې د لاسه د 38 میلیونه آبادی په دغه ملک کې نیم په نیمه خلک د قحط یا خوراک نشوالي سره په مخ کې دودي دغه اداره وای هلته د هیزې وبا هم خورې دي شي په نږدې کې د ماشومان عالمی ادارې سیف د چلډرن په خپل یو رپورت کې ویلي وو لږ تر لږه 15,000 ماشومان چې عمرونه د 15 کالونو لاندې وو د ولګې د لاسه مړه شوي دي بلخوا د کلونو نه روانې جګړې د لاسه د خوراک څښاک سامان انتهایی کم شوی چې په نتیجه کې هر یو سیز ګران شوی دی د جګړې د لاسه د یمنی ریال قدر هم ډیر کم شوی دی چې د ګرانۍ یو سبب جوړ شوی رپورټونه وایي د دغه ګرانۍ په وجه 15% د یمن آبادی د خوراک امداد ته ضرورتمند ده د یمن زیاتره آبادی د یو ډالر نه هم په کم قیمت د ورځې گزاره کوي او کم خلک چې بیا د جګړې د لاسه علاقې او کورونه پرېښودو ته مجبور شوي د هغوی حال نور هم خراب دی په یمن کې د 2014 کال نه را په دیخوا د خوراک سخت کمی شروع شوه. ملګری ملتونه وای هلته د جګړې او خوراک د سامانونو د زیاتېدونکو بیو په وجه راتلونکي میاشتو کې 14 میلیونه د یمن خلک د خوراک انتهایی کموالی سره مخ کېدی شي. اکتوبر 2018 کې ملګری ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و چې یمن کې روانو حالاتو د لاسه چې هلته د لږې کم حالات جوړ شوي دي، دا د نړۍ د 100 کالو په تاریخ کې تر ټولو بدترینه قحط جوړېدی شي. د یمن دغه حالات نیخ په نیغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د شروع شوي جنگ، هوایی حملو او د غټو لارو سړکونو د بندولو نتیجه ده. یمن د وړاندې نه هم په عربي جزیره کې یو غریب ملک وو چې دغه جنگ اقتصاد او ملکي اډانه نور سخت زیانمنده کړي. په جولای 2013 کې د 2018 کال په مقابله کې یمن کې 25% د ولګي کیسونو کې اضافه رپورټ شوې وه. او تیره میاشت نیویارک ټایمز اخبار په خپل یو رپورټ کې ویلي وو 1.8 میلیونه ماشومان په بدن کې د خوراک سخت کموالی سره مخ دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
نن د دسمبر 3 نیټه ده او د ملګرو ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې خلکو ته د دې احساس ورکولو لپاره دا ورځ نمانځل کیږي چې د هغه خلک چې په سناسه شکل کې په بدني توګه باندې هغه معذور شوي دي د هغې سره یووالی وښودل شي او خلکو ته پوهه ورکړی شي. په پاکستان بلوچستان کوټه کې د آواز مزوران په نامه باندې هم یو دستور دغه خلکو ته د عزت ورکولو لپاره تابع کړی شو. رپورټ په حمید سمسور راکوي.
د پاکستان د نورو برخو په شمول په بلوچستان کې هم د مایوب خلکو د ورځې د لمانځلو لپاره د کوټ شار په شاروالۍ کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د معذورو خلکو لپاره دستور وسوله. محمد انور د ضلع کل عبدالله د توبې اوسېدونکی دی. که څه هم دی مایوبه دی، خدای په مستون کې لوکل بس چلوي. وی چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي دي.
نو زما حالته فلال زما غو روزګار حالته دي. زه خپل ډرایورینګ کوم، لوکل موټر دی هغه زه چلوم. موږ د مازور خلک دغه یو پیغور بولي، یو کمزوري بولي، لیکن زه مازور کمزوري نه بولم. څنګه نارمل انسان دی دغه مشته مو ګوري. خو با ما خپل اف اس کړی ده. بابا مې دی هغه غریب هم اوس دغه سو بوډا سول دغه د وس کار نه دی. سز ماته د تعلیم خرچه را پورا کی ماته دغه وکی په یونیورسيټي کې مشته ډیسیبل افراد سم فیس اخیستل کیږي. نو په دې وجه باندې مخته تعلیم موږ نس کولای.
د بلوچستان د اواز مازوران سازمان عزت الله وویل چې په بلوچستان کې د تراګری د پیښو او دغه ډول حالت په ډیره بوکټی کې دم ځکنی مین د چاودنو لسوه بزخه په زورګونو کسان دلته د پښو او لاسو زخه مایوب سوي دي.
په صوبا کې په زرګونو تعداد د پی ډبلیو ډی څخه د جمر د اواز مازوران بلوچستان کوم ارګنایزیشن سي دي. داغه تعداد د 500 قریب دی. سوشل سټیټس دی هغه بحال نه دی. پر د یو بیکاری لیبل لګیدل دی. ټول پی ډبلیو ډی سي دي هغه بے روزګار دی. هغه تر کورو کورو میدود دی، نه هنر حاصل کړی دی، هم ته تعلیم امیر اومد دی. مشکمه مهم مسله د تعداد غداغه نه دی. کوم سوي د کوټې غداغه پر کوټه امپلیمنټیشن نسته. سیاست ستونزې دی. حتی که کدا در تو انسج مشکم مقدس عبادت گاوی لکه مسجد هغه و مشت اکسسیبل ندی. مشکلات
د اواز مازوران د بلوچستان د سازمان مشر عزت الله پر مخ زیاتوی چې دلته د مایوب خلکو لپاره په بلوچستان کې د دوی د هنریز د کړو لپاره څلور مرکزونه هم پرانستل سوي دي.
څلور ویکیشنل سنټر دي، لیکن د قسمتې سوال کې جاغ غیر فعال دي. فعال نه دي. په کوټه سټلیټون کې سنټر دی، پر بروري کې دی، سپاغه کې ملګرو ته ټیلرینګ کار ورزکه، نور کم د سکلز وی هغه ورزکه، لیکن مراحت ملازمین ډیپارټمنټ سیکرټری ڈی جی نور ملازمین اخی
خو د بلوچستان موجوده صوبایي کابینه وی چې دوی د مایوب خلکو 15% کوټا د عملی کول لپاره امر کړی دی. د صوبایي اسمبلی غړي محمد موبین وویل چې موږ د مایوب خلکو لپاره خپل ځغ په اسمبلی کې اړو مرو پورته کوو چې بند مرکزونه به دوی بیرته فعال کړي. بلوچستان لتیرې ویلې سیزخه د تراګری او لتوندروي سره مخامخ دي. ځان وژون کې بریدونو بمی چاودونو او د مزکنی ماین د پیښو له سوابه زخه یو شمیر کسان دلته مایو بکړي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی بریجو ټلویزیون کوټه
د واشنگتن دی. او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
رنو قدرمن اوریدونکو نن د دسمبر درې منیټه ده. لکه څنګه چې مخته په راپورونو کې مو اوریدل په نړۍ کې د معذورو کسانو د ورځې په نامه نومول شوې ده چې د هغوی ستاینه قدر او درناوی وشي. په جنوبي وزیرستان کې یوه لوبغاړی چې په ټیبل ټینس او په وزن پورته کولو کې ډیره تکړه لوبغاړی ده او هڅه کوي نړیواله اتلولي په دغه لوبو کې وګټي، 28 کلنه ګلشن نومیږي. دا د 14 کالو و چې د ځمکې د یو ماین په واسطه باندې خپل یو پخه له لاسه ورکړي. د خپل کیسه د ډیوی خبریالي صادق قاسم شاته داسې پیل کړي.
اتیش کلن گلشن د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري. هغه د سوال لسکالوه چې د ماین یو چاودنې کې خپه بایللې، خو هغه وای دغه پیښې د هغې ژوند بدل کړي. که هغې خپه بایله خو د دغه پیښې نه پس په لوبو کې ډیر څه ګټلې او د ویټ لفټینګ یا د وزن اوچتولو او د ټیبل ټینس یو ډیره ښه لوبغاړې ده او ډیرې تمغې ګټلې.
یو ورځ خپل کلي ته تللو او میم چې ګب هغه درش وه، هغې کې زما خپه زخمی شوله. 2004 کې دا حادثه ما سره شوې وه او 2008 کې بیا زما مطلب خپېنه مهرونه شوم، هغه کټ شوه زمانه. او بیا هغه وخت کې زه مطلب شروع کې ډیره زیاته مطلب ډیپریس هم وه، خپم وم. خو بیا ورو ورو ماته همت او محنت دا میلاو شو دی وجه نظر خپل کور کارونه مطلب زه ار یو شی کولی شم، نه چاته محتاج یم او شکر زه خپل ارسه کولی شم.
په پیښور کې د خصوصي خلکو لپاره یو ادارې مرستې سره هغې ته لوبو کې برخه اغستلو موقع ترلاسه شوه او ورته معلومه شوه چې هغه یو تکړه ویټ لفټر او د ټیبل ټینس یو ښه لوبغاړی ده.
زما لوبې بس ویټ لفټینګ کې ګولډ میډلیست، نیشنل لیول باندې ګولډ میډلیست یم او فرسټ پوزیشن، او ټیبل ټینس کې نیشنل لیول باندې سیکنډ پوزیشن راځم او بیسیکل فرسټ پوزیشن راځم. دا زما لوبې دوانه. اداری والا وزن 50 کے جی اوچت کر دو، مطلب اس پریکٹس میں مت نو کرے. بس دا ما خپل کوشش شروع کړی نو چې ویټ لفټینګ کې مخ خلاړو کړو، خو ډیر کوشش ټیبل ټینس کې. جی او دا چې زه مطلب سټینډ باندې په ولاړه باندې کوم، ویچیر کې نه کوم. نو ما سره چې نور جن کې کوي هغه مطلب عام ډیسیبل دی، خو هغه بیا هم ګرځې دی شي او زه داسې وته ولاړم. او زما بس یو دا خواهش چې ما ته خپه ولګي چې زه نورم تیزه لاړه شم او گیم وکم.
خو ګلشن وای د مازورتیا نه پس هغه د صحت ډیرو مسلو سره مخ ته او مالی وسیلې هم نه لري او ارمانونه ډیر دي.
او پات بدو ته وایم چې صحت انصاف کارت ما ده نه دی ملو شي، ولی زما بیماری او علاج ډیر زیاته هم ته اسم نه دی ملو شي. زه دی حکومت نه هم ته فل حال سم نه دی ملو شي او دینه پس ته دا فیل کوم چې تاسو زما لپاره دی خپل کوشش وکړي چې بده خرچه زیاته راځي. مطلب سو کوئی 15 لاکھ راځي، سو کوئی 20 لاکھ راځي. نو کا دا زه خوب کې نشم لیدل چې زما ودا خپل ماته په دې دغه کې ولګي چې زه را گیمز تر وتم په دې وجه را وتم کې دې شي زه دومره مخ خلاړ شم چې ځان له خو خپل ولګم. نو بیا به زما زم نیم ژوند بدل شي. زما ته دا خپل ولګي دا زما نورم گیمز کوم، نورم هم تیز لاړ شم. مطلب
تک تک
دا می خوښ دي. او دا مې خواهش چې انټرنیشنل لیول باندې زه ملک نه بارم لاړه شم گیمز وکم دا زما یو ارمان دی.
گلشن وای هغه خپل بایللې دا خو همت نه دی بایللې او هغه عالمی د لوبو مقابلو کې برخه غستل غواړي او دنیا کتل غواړي. کیمرامین هاشم علی سره سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ڈیوا، ټویټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام @ وی او ای ڈیوا او پر یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نه